بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
ډیرو محترمو اوریدونکو، نننۍ خبرونه د جواد پناهی په آواز د قرآن عظیم الشان د بقرې د مبارکې سورې د یو سلو یو پنځوسم، یو سلو دوه پنځوسم او یو سلو درې پنځوسم آیتونو په تلاوت او ورپسې په ژباړې سره پیلوو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع صدق الله العلي العظيم.
د هغه خدای په نامه چې رحمان او رحیم دی، مونږ تاسو ته په خپله له تاسو څخه یو رسول درولیږل چې تاسو ته زمونږ آیاتونه واوروي او ستاسې نفسونه د جهل او شرک له پلیتۍ څخه پاک کاندي او تاسو ته د کتاب او حکمت تعلیم درکړي او هغه څه دروښیي چې پرې نه پوهیداست. نو تاسې ما یادوئ، زه به تاسې یادوم، زما شکر کوئ او زما د نعمتونو ناشکری مکوئ. ای مؤمنانو، لصبر استقامت او لمنزه څخه مرسته واخلی او پدې کې شک نشتا چې خدای پاک د صابرانو ملګری دی.
د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمن اوریدونکو سحر مو په خیر. ګرانو دوستانو په سحرنه یو ساعت خبرونه کې ز عبدالمجید دورانی او زمانور ملګری ستاسو په خدمت کې یو. نن د نهه ورځیا سه شنبه د 1499 هجری لمریز کال د لیندې د میاشتې 11 د 1446 هجری قمری کال د ربیع ثانی یا دویم خور د میاشتې 15 او د 2000 میلادي کال د دسمبر لومبنه نیټه ده. ګرانو دوستانو نن هم د خبرونې په پیل کې د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه دروړو. ورپسې د یمن په جنگ کې د عربستان او متحده عرب اماراتو د اختلاف د زیاتېدو په هکله سیاسي تبصره ورېدې شي. بیا هم له ورځني معمول سره سم د تاریخ پاڼه در اورو. ورپسې د ایران د غوره او مشهور اټومي او دفاعي پوه شهید محسن فخری زاده د وجل په حق له یو ځانګړی وینا درته وړاندې کیږي. او د خبرونه په ورسته او شیبو کې هم د افغانستان او پاکستان د تیرې یوې اونۍ د حالاتو او مهمو پیښو د څېړنې پروګرام یعنی افغانستان او پاکستان په تیرې اونۍ کې اوریدل شي. په دې هیله چې د خبرونه تر پای را سره ملو وسه یو څو شیبې ورسته بیا حاضرېږو. د تهران رادیو مینوالو په ایران کې د سحر شپږ بجې شوې. نو غوښ شي د دې محل خبرونه ده. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر د خپل هیواد خلاف د پلان شوی اطلاعاتي زده او رواني جنگ په حقله څرګندونې کړې دي. د طالبانو پلاوی په قطر کې د ایران له سفیر سره ملاقات کړي او د پاکستان او چین ترمنځ دفاعي تړون لاسلیک شو. اوس هم د خبرونو تفصیل ته غوږ شئ. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر په خپل انسټاګرام پاڼې باندې د لویدیځې آسیا ته د امریکې د خارجه وزیر مایک پومپیو وارخطا سفرونه په عربستان کې درې اړخیزه کتنه او د صهیونیستي رژیم د وزیر اعظم بیانیې د ایران خلاف د ظالمانه بندیزونو د ختمېدو لپاره د رامنځته شوې فضا له منځه وړلو او د شخړې جوړولو لپاره د هلو زلو نخې نښانې وبللې. محمد جواد ظریف بیگا په خپل انسټاګرام اکاونټ کې د دوو ګرافونو په وړاندې کولو سره د ایران خلاف د استخباراتي او نفسیاتي جنگ په حق له وضاحت ورکو. ویل د ایران د میړنی ولس خلاف د زیات نه زیات د باو د ماته خوړلي سیاست بنسټګران او ملاتړي نن سبا هڅه کوي چې د ټرمپ د رژیم له دې وروستیو ورځو څخه د ظالمانه بندیزونو د لغوه کېدو لپاره د رامنځته شوو حالاتو د ختمولو او شخړې جوړولو په موخه کار واخلي. ښاغلي ظریف د ایران د اټومي او دفاعي پوهاند شهید محسن فخری زاده ټیرور ته په اشاره سره زیاتوي له دغه ترهګر اقدام سره هم مهاله د همدغه شیطانی چورلیز لخوا پلان شوی اطلاعاتي زده او نفسیاتي جنگ پیل شو. په دې ابستمه چې د شخړې جوړونې لپاره د پومپیو، نتنیاهو او محمد بن سلمان پلیت پروګرام بشپړ شي. آژانس دې د شهید فخری زاده د وجلې په حق له خپل څرګند دریځ اعلان کړي. په ویانا کې د نړیوالو سازمانونو په دفترونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت دائمي استازي بیگا د ایران د اټومي او دفاعي پوهاند شهید ډاکټر محسن فخری زاده د وجلې په حق له د اټومي انرژي د نړیوال آژانس د روڼ دریز د اعلانولو غوښتنه وکړه. فارس خبری اجانس لیکلی چې کاظم غریب آبادی په دې حق له اټمی انرژي د نړیوال اجانس د لوی مدیر رافائل گروسی د سرګندونو په خبرګون کې چې د ایران په شمول هیڅوک د تلاشي او لکمیدو یا محدودیت نه بریالي کیږي سرګند کړه. له اژانس څخه په لومبي پړاو کې تمه کیږي چې د ورستی ترهګر اقدام یعنی د شهید فخری زاده د وجلې په اړه خپل دریز په شفافه او رڼه توګه اعلان کړي او دغه کار دی پکلکه وغندي. غریب آبادی زیاته کړه اژانس د هغه غړي هیوادونو په وړاندې چې د هغه تر ټولو زیاتې تلاشۍ منی او د مختلفو ژمنو د پوره کولو له لارې د دنیا تر ټولو زیات شفاف او روڼ اټمي پروګرام لري، خو پوهان یې د وژلې لږ وخت سره مخامخ دي او یا وژل کیږي او اټمي تاسیسات یې هم په خطر کې دي او یا پکې خرابکاری کیږي، سمدستي او بنیادی مسؤلیت لري. د ویلو دا چې د اټمي انرژي د نړیوال اژانس مشر رافائل گروسی د شهید فخری زاده د ټرور په حق له یوازې په دې جملې بسنه کړې چې اژانس له هر ډول تاوتریخوالي څخه کرکه اعلانوي. د طالب ډلې د سیاسي دفتر یو شمیر غړي په قطر کې د ایران سفارتخانه ته ورغلل او له سفیر سره یې لیده کاته وکړل. په قطر کې د ایران سفارت په یو ټویټ کې لیکلي د طالبانو د سیاست دفتر یو پلاوی په دوحه کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفارتخانه ته په ورتګ سره د ایران د مشهور اټمي پوهاند شهید محسن فخری زاده د وجلې په مناسبت د تسلیت ویلو په ترڅ کې د قطر لپاره د ایران د نوي سفیر لپاره د کامیابی غوښتنه وکړه. د ویلو دا چې حمید دهکانی تیره اونۍ په قطر کې د ایران د سفیر په توګه خپل دنده پیل کړې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا له افغان ماشوم سره د آسترالیایي اکثر عسکر د چلند د یو انزور خپرېدو ته سخت غبرګون ښودل شوی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له یو افغان ماشوم سره د آسترالیایي پوځي د بدرفتاری او ناوړه چلند په هکله د یو انزور خپرېدو په غبرګون کې وویل چې د دغه انزور په اړه یې خپل تحقیقات او څېړنې پیل کړي دي. د افغانستان د خارجه وزارت په بیانیه کې راغلی د افغانستان د اسلامي جمهوریت خارجه وزارت له یو افغان ماشوم سره د یو آسترالیایي عسکر د ناوړه سلوک د انزور په خپرېدو خبر دی او په دې لړ کې څېړنې او تحقیقات پیل کړي دي. دوه تنه ملکی وګړي د افغانستان د پلازمینې کابل ښار په پرونی 14 کې زخمی شوي دي. د کابل پولیسو د دغه ښار په لویدیځه برخه کې د ماین د چاودېدو له کبله د دوو ملکی وګړو د ژوبل کېدو خبر ورکړه. د کابل پولیسو پرون وویل چې د کابل ښار د لویدیز په کمپنۍ سیمه کې د سړک غاړې ته د یو ماین په 14 کې دوه تنه ملکی افغانان زخمی شوي دي. عزیزانو، دا خبرونه له تهران رادیو اوره. پاکستان او چین د دفاعي ملګرتیا د پراخولو په لړ کې یو تړون لاسلیک کړی دی. ایرنا خبري ایجنسی لیکلي چې دغه تړون اسلام آباد ته د چین د ملي دفاع د وزیر وی فونگ خا په سفر او د پاکستان د پوز له کمانډان جنرال قمر جاوید باجوا او له لوی درستیز جنرال ندیم رضا سره په ملاقات کې د دواړو لورو لخوا لاسلیک شو. دواړو لورو په پرونی غونډه کې د امنیتي او دفاعي ملګرتیا او د سیمې د وروستیو بدلونونو په حق له هم د نظر تبادله کړې ده. د چین د ملي دفاع وزیر د سی پیک په نامه د چین او پاکستان د ګډ اقتصادي دهلیز په طرحه کې د عمراني او اقتصادي پروژو د پرمخ بیولو لپاره د امن او خوندي چاپیریال په برابرولو کې د پاکستان د هلو ځلو قدرونه وکړه. اور سه خبر دا چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د اسلامي ملګرتیا سازمان د غړو هیوادونو د خارجه وزیرانو په غونډه کې د دغه سازمان لخوا د برابر شوی پریکړه لیک د خپل هیواد لپاره یو بریا وبلله. اسنا خبری ایجنس لیکلی چې د شاه محمود قریشی پرونی خبر پاڼه یو ورځ وروسته له هغه مطرح شو چې اسلام آباد وویل اسلامي ملګرتیا سازمان چې له ملګرو ملتونو وروسته د حکومتونو ترمنځ دویم ستر سازمان دی د رایو په اتفاق سره یو پریکړه لیک تصویب کړي. دغه پریکړه لیک د جمو او کشمیر د نیمه خود مختار وضعیت د ختمولو په حق له د نوې ډیلی د تیر کال پریکړه تر پوښتنې لاندې راوستي ده. د خبرونو پای. دا تهران دے ایران دے اسلامی جمہوریت خاک.
سیاسی تبصرہ
گران دوستانو زمنګ سیاسي تبصره د یمن په جنگ کې د عربستان او متحده عرب اماراتو د اختلاف د زیاتیدو په حق لده نو پام ورته وکړي. له سیاسي او پوځي اختلافاتو وروسته د یمن په جنگ کې د متحده عرب اماراتو او سعودي عربستان د جاسوسي د مرکزونو ترمنځ هم اختلاف زیات شوی دی. د یمن پر ضد جنگ د 2015 میلادي کال د مارچ د میاشتې له 26 نیټې څخه پیل شوی. دا دغه جنگ چې نه شپېته میاشتې یې کیږي، دوه اصلي لوبغاړي سعودي عربستان او متحده عرب امارات دي. د یمن د جنگ د کابو یو کال تیرېدا وروسته د سعودي عربستان او د اماراتو ترمنځ اختلافات راښکاره شول. د دغو اختلافاتو اصلي چورلیز هم د یمن په داخل کې د نفوذ حوزه وه. امارات ډیر زر په یمن کې د سعودي عربستان په سیال بدل شول، ځکه چې متحده عرب امارات خپل تمرکز د یمن په سختري ستراتیژیکي جزیره لري او بزو به هڅه کوي چې دغه ټاپو تر خپل کنټرول لاندې وساتي. که څه هم سعودي عربستان لومبه د متحده عرب اماراتو له دغه کلچر سره مخالف وو، خو د دې لپاره چې په جنگ کې لزان سره د اماراتو ملګرتیا ولري په مجبورۍ سره په دغه جزیره کې د ابو زوبیل نفوس سره موافقه وکړه. په جغرافیایي نفوس سربیره عربستان او امارات د سیاسي نفوس په حق له هم له جدي اختلافاتو سره مخ شول. امارات د یمن د پخوانی ولسمشر منصور هادي په کابینه کې ځان ته د نږدې کسانو د شتون خوښتون کې و، خو د یمن استعفا شوی ولسمشر او د غراز عربستان له دغه موضوع سره مخالفت وکړه. پر دې اساس متحده عرب اماراتو په یمن کې د جنوب انتقالي شورا جوړ کړه او د عدن څنګ ته کړی شوی والی ایدروس الزبیدی د دغه شورا د مشر په توګه غوره شو. همدا اوس د یمن انتقالي شورا نه یوازې د استعفا شوي حکومت لپاره مهمه سیاله ده، بلکې یو ډول یې د یمن په جنوب کې موازي حکومت جوړ کړی دی او حتی د منصور هادي د حکومت په پرتله سیاسي او پوځي پلوه لا ښه موقعیت لري. دغه حالت د یمن په جنوب کې د سعودي عربستان او د متحده عرب اماراتو ترمنځ د جدي جنگونو د رامنځته کېدو سبب شوی دی. د یمن په جنوب کې ابین ولایت د اوسنیو جنگونو مرکز دی چې له کبله یې د دواړو لورو په لسګونو کسان مړه او ژوبل شوي دي. د عربستان او اماراتو ترمنځ اختلافات استخباري حوزې ته هم غځېدلي دي. خلیج آن لائن انټرنیټ پاڼې څه موده مخکې په یو رپورټ کې د سعودي عربستان او د متحده عرب اماراتو د جاسوسۍ د مرکزونو ترمنځ د پټو اختلافاتو خبر ورکو وی لیکل چې په ائتلاف کې د سعودي عربستان د ځواکونو کمانډانې په دغه ائتلاف کې د ګډون کوونکو هیوادونو په تیر بیا د اماراتو د استخباراتي مرکزونو د اختیار د لسره تنظیمولو غوښتنه وکړه. دغه اختلافات په تیر بیا د استخباراتو په برخه کې اختلاف د دې خودنه کوي چې د یمن د جنگ په ډګر کې د عربستان او اماراتو ترمنځ بے اعتمادي زیاته شوې ده. دغه بے اعتمادي تر دې حد ده چې په یمن کې د سعودي عربستان جاسوسي ادارې ولی عهد محمد بن سلمان ته وویل چې د اماراتو جاسوسي اداره د یمن استعفا شوی حکومت ته د اړوند ډلو د تشکیل او د تشکیلاتو د ړنګولو په هدف سره قصدی ډول پوځي ځواکونه په تیر بیا هوایی ځواکونه بیلاری کوي. لبل خو د استخباراتي اختلافاتو په زیاتیدا سره په جنگ کې د سعودي عربستان ائتلاف ته د تاوانونو رسیدل هم ډیر شوی دی. که څه هم د وخت په تیرېدا سره د یمن د پوځ او د ولسی کمیټو دفاعي او یرغلیز قدرت زیات شوی او د سعودي عربستان دننه د یمن پوځ په توغندیو او بې پیلټ الوتکو سره بریدونه کړي دي، خو د سعودي عربستان جاسوسي اداره له متحده عرب اماراتو سره اختلافات د یمن د ملي ژغورنې له حکومت څخه د تاوانونو په زیاتېدا کې اغېز شیندونکي ګڼي. داسې ښکاري چې متحده عرب امارات هڅه کوي د جنگ له پوځي چارو په واټن اخیستلو سره په یمن کې خپل سیاسي او جغرافیایي نفوذ زیات کړي او په جنگ کې د سعودي عربستان د سیال په توګه عمل وکړي. د تهران رادیو قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې هم د تاریخ پانی ته وکشه.
د تاریخ پانی عزتمنو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیکی هیلی ومنی. عزیزانو، اوسم د تاریخ یو بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ، نن د نهې ورځ یا سه شنبه د 1499 هجری لمریز کال د لندۍ د میاشتې 18 نیټه ده، چې د 1442 هجري قمري کال د ربیع ثانی یا دوهمې خورد د میاشتې له 15 او د 2000 میلادي کال د ډیسمبر له لومړۍ نیټې سره برابره ده. یو سل پنځه نوي کاله پخوا، د 1325 میلادي کال د ډیسمبر په لومړۍ نیټه، د اتحاد مقدس یا د اروپایي هیوادونو تاریخي ټولنه له دې ټولنې څخه د تزاري روسیې په وتلو سره ټوټې ټوټې شوه. دغه ټولنه په 1315 میلادي کال کې د ناپلیون له ماتې او د ویانا د کنګورې له جوړېدو وروسته د تزاري روسیې، اتریش، د امپراتورانو او د پروس د باچا ترمنځ لاسلیک شوه، او له مخې د دولتونو موافقه وکړه چې تر خپل حکومت لاندې هیوادونو او نړیوالو اړیکو کې به د مسیحیت د قانون له مخې چلند کوي. څه موده وروسته ډېر اروپایي هیوادونه هم دغه تړون لاسلیک کړ. په دې ټولنه کې موافقه شوی او ګونګ اصول وروسته د اروپا د ښکېلاکګرو تر ولکې لاندې نورو هیوادونو کې د آزاد غواړ غورځنګونو او ملي انقلابونو په له منځه وړلو کې وکارول شول. نهه نوي کاله پخوا، د 1400 هجري لمریز کال د لندۍ د میاشتې په 18 نیټه، د ایراني آزادۍ غواړي روحاني مبارز میرزا کوچک خان جنګلي د ایران د ډیکټاتور رضا خان د مامورانو په لاس او د انګلستان او شوروي حکومتونو په ملګرتیا سره شهید کړی شو. هغه د ځوانۍ په پیل کې د دیني علومو په مدرسو کې زده کړو ته مخه کړه، او په دې څانګه کې یې لوړې علمي درجې ترلاسه کړې. هغه وروسته له آزادۍ غواړو سره یو ځای شو او د مبارزو د دوام لپاره تهران ته راغی. د لومړني نړیوال جنگ په وخت کې کوچک خان، چې د ایران حالات خراب او د پردیو په نیوا کې ولیدل، د اسلامي اتحاد په مفکورې سره هڅه پیل کړه څو یو لړ پوځي تشکیلات جوړ کړي او د استعمار او استبداد پر ضد مبارزه پیل کړي. په 1919 میلادي کال کې د ایران او انګلستان ترمنځ یو تړون لاسلیک شو چې که اجرا شوی وای نو په ایران کې به د انګریزانو نفوذ لا زیات شوی و. د دغه تړون لاسلیک کېدو د ځنګل د غورځنګ په شمول د ایران د پردیو د لاسوهنو د مخالفانو حرکتونو لپاره زمینه برابره کړه. که څه هم میرزا کوچک خان په لومړیو کې د پام وړ بریالیتوبونه ترلاسه کړل، خو له حکومتي ځواکونو سره له څو نښتو وروسته د شوروي او انګلستان د دسیسې او د غورځنګ په غړو کې د درز له کبله د هغه ځواکونه تیت پرک شول. دغه موضوع د یو شمېر آزادۍ غواړو د نیولو او شهادت لامل شو. میرزا کوچک خان هم چې د خپلو ځواکونو د ټولولو لپاره له خپل زیږنځای څخه وتلی و، د ایران په شمال په ځنګلونو کې د سختې واورې او سړه له کبله خپل توان له لاسه ورکړ، او د رضا خان مزدورانو چې هغه یې تعقیباوه په مرګونې حالت کې ومونده او سر یې ورته له تنه جلا کړ، او هغه یې د ځنګل د پاڅون د پای د نښې په توګه رضا خان ته واستاوه. او د دیسمبر اوله نیټه د ایډز د نړیوالې ورځې په نوم نومول شوې ده. ایډز یوه داسې پرمختلونکې ناروغي ده چې کولی شو د هغه مخه ونیسو. دغه ناروغي په بدن کې د ایچ آی وی ویروس د تکثیر او زیاتېدا له امله رامنځته کیږي، او په بدن کې ایمني سیستم ته جدي تاوان رسوي او هغه له منځه وړي، چې په ایمني نیمګړتیاو یا د ایمني په کموالي کې مشهوره شوې ده، چې د انسان په بدن کې د دفاع او امنیت سیستم کمزوري کوي، چې دغه حالت په بدن کې د ځینو فرصت خوړو او فونتونو د رامنځته کېدا زمینه جوړوي، او په پای کې د دغو فونتونو د پرمختګ په وجه د مرګ سبب کیږي. په 1921 میلادي کال کې د نیویارک په سړیو امجنس بازانو کې د کاپوسی سارکوما چې د کانسر ناروغۍ له خوشخیمو ډولونو څخه دی تقریبا د اتو موردونو راپور ورکړل شول. همدې پیښې سره سم په نیویارک او کالیفورنیا کې د سږو په عفونت د یو کمسارې ناروغۍ د اخته و کسانو شمیر هم زیات شوی. دې ته په پام سره چې هغه وخت کې د دغو دوو ناروغیو د ناڅاپه خپرېدا علت معلومه شوی نه و، خو معمولا دغو طبي پیښو د ایډز د پیلېدا پیلامه شو. د ایران د نامتو ساینس پوه ترور د تیران رادیو د پښتو خبرونه خوښوم. مینوالو، په دې شیبو کې ز فاطمی سره د خپل محترم همکار
صادق حسین
د ایران د اټومي پوهې د پلار او غوره ساينسدان شهید ډاکټر محسن فخریزاده د شهادت په مناسبت چې د جمعې په مازدیګر تور زړو جنایتکارو شهید کړی، له یو ځانګړي مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی. هیله ده چې تر پایه را سره د ملتیا فرصت ولرئ.
قدرمن اوریدونکو، د روان نومبر میاشتې د 28مې نیټې د جمعې ورځې مازیګر وو چې د تهران ولایت د ماوان په افسر خار کې د یوې بوګنونکې چودنې غږ واوریدل شو او له دې وروسته ناتار ډزې هم واوریدل شوې. د دغو تورتمو ډزو په شیش کې یو ګاډی وو، هغه ګاډی چې د ایران د غوره پوه او اټومي ساینس پوه او د دفاع وزارت د څیړنیزې او موډرنې د ادارې مشر ډاکټر محسن پهریزاده سره د خپلې کورنۍ پکې سپور وو. ډاکټر پهریزاده په دغو ترهګرو عملیاتو کې د هغه په بدن څلور ګولۍ ولګېدلې. سملاستی د هلیکوپټر په وسیله روغتون ته منتقل شو، خو له بده مرغه د ډاکټرانو د ټیم هلې ځلې ناکامه پاتې شوې او د ایران دغه لوی ساینسدان او پوه چې د هیواد دښمنانو د ایرانیانو په نسبت لا زیات پیژندلی او شهید کړی شو.
ډاکټر محسن فخری زاده په 1946 مریض کال کې زیږیدلی و. د ژوند په دوام کې مرستیال وزیر شو او د غراز د ایران د توغندوی ټکنالوژۍ یو اغیر شیندونکی څیره او شخصیت و. د هغه نامه د نړۍ د هغو تر ټولو قدرتمنو کسانو په 1500 کزیز لیست کې د ایران له نورو څلورو ایرانی او غوره شخصیتونو سره یو ځای و چې د امریکا د فارن پالیسی خبرونې لخوا خپور شوی. ډاکټر فخریزاده د ټکنالوژیکي بیخبینایی او د هیواد په ساینسي ودی کې ډیر مهم البته خاموش رول درلود، لکه څنګه چې د هغه له شهادت وروسته مشخصه شوه په هغو تر ټولو مهمو پروژو کې چې د دغه علمي شهید او د هغه د ټیم په وسیله نتیجې ته رسیدلي، د کورونا ویروس د تشخیص لومړني ایراني کیټ د تولید پروژه وه چې د دغه عزیز شهید په مستقیم څارنې سره د هغې په مشرۍ کې د ادارې لخوا د روان کال په پیل کې تولید شو. همداشان د 2001 میلادي کال د مارچ په 24مه نیټه د هغه په نامه د ایران د اسلامي جمهوریت د وسلوال ځواک د پشتبانۍ او دفاع وزارت له لوړ رتبه ساینسدان او د فزیک د څیړنیز مرکز PHRC د پخوانی مشر په توګه د ملګرو ملتو د امنیت شورا په وسیله د بایکاټېدونکو شخصیتونو په لیست کې شامل و. امریکایانو هغه د ایران د اټومي پروګرام د رازونو صندوق باله، چې تل په خبرو اترو کې د ایرانیانو د دریز پټاکنې کې پټ البته اخر شندونکي رول درلودلی دی. د اټومي انرژي د نړیوال آژانس د نظر پر اساس تر هغه وخته چې له ډاکټر فخریزاده سره مستقیم خبرې ونی شي، اټومي پویته د ایران د واردېدو په اندازې کې نظر نشي څرګندولای. همداراز څو کاله مخکې یورشلم پوسټ یا سینستی ورسپانې هم په یو راپور کې لیکلي وو د ډاکټر فخریزاده هویت په 2003 میلادي کال کې د اټومي انرژي د نړیوال آژانس د پلټونکو په وسیله اشوا شوی دی، او د 1999 لمریز کال په لومړیو کې د سیهونیس رژیم اطلاعاتي سرچینو ویلي وو چې د دغه رژیم استخباراتي ادارې موساد هڅه کړې ده یو ایرانی ساینسدان ترور کړي، خو عملیات بریالي نه شول. البته په نهایت کې روانه اونۍ د سیهونیستي رژیم رسندویو ویلي نتانیاهو په تلویحي توګه د ایران د اټومي ساینسدان ډاکټر محسن فخریزاده په ترور کې د دغه جنایتکار رژیم احتمالي ګډون تایید کړی دی. نتانیاهو ویلی دی په دغه اونۍ کې مو داسې کارونه وکړل چې د هغو په باب څه نشم ویلی، خو سیمه یوه تاوتریخوالي ته وارده شوې ده. فخریزاده یوازنی ساینسدان و چې نتانیاهو یې په یوه پروګرام کې د هغه نامه اخیستې وه.
خواګور دون کوټه روټه کې چې په سیاسي یا قدرتي هدفونو سره یو ډول د انسان ړنده وژنه ده، د ایران د اسلامي جمهوریت لپاره یو اشنا ټکی دی. ایران څه د پاسه 1000 شهیدانو په وړاندې کولو سره د اسلامي انقلاب له هماغه پیله تر دې دمه د بشري حقوقو د مدعیانو د وحشي ډوله جنایتونو تر شا د درېدو ژوند دی سنه دی. لا دې عمله د ایران اسلامي جمهوریت له اسلامي انقلاب وروسته په تیرو 40 کلونو کې د ترهګرۍ یو تر ټولو ستر قرباني هیواد، بلکې لا روښانه که ووایو ایران په نړۍ کې د ترهګرۍ تر ټولو ستر قرباني دی. د ایران د اټومي پوهانو ټیرور په ایران کې د سلطې د نظام د ترهګرو اقداماتو یوه مډرنه او نوې روده ده، چې دا چاره په لومړي ځل د اسرائیلو له استخباراتي ادارې موساد سره اړونده مجید جمالی پیش پر لاس د 1978 لمریز کال د دې میاشتې په 28 نیټه د ایران د فزیک یو نامتو استاد مسعود علی محمدی په نځوان مردانه ټیرور سره پیل شوه، او دوه کاله وروسته د 1979 لمریز کال د لنده د میاشتې په 8 نیټه د مجید شهریاری او د فریدون عباسی په ټیرور سره، د 1990 لمریز کال د مرده د میاشتې په لومړۍ نیټه د دریوش رضایی نژاد په ټیرور سره، او په نهایت کې د 1990 لمریز کال د دې میاشتې په 13 نیټه د مصطفی احمد روشان په ټیرور سره یې دوام وکړ، او اوس هم د 13 جمعې پورا د ډاکټر محسن فخریزاده په ټیرور سره د بشري حقوقو د مدعیانو وحشي ډوله جنایتونه هماغه راز دوام لري.
بېشکه د دغو سترو او لویو پوهانو او ساینسدانانو د ترور یوه موخه په ایران کې د علم او پوهې له ودې سره مقابله ده، چې په پرېکنده توګه به دوی خپلو تورتمو او سپیرو موخو ته ونه رسوي، ځکه چې پوهه ختمیدونکې نه ده، او دغو ساینس پوهانو تر کلونو کلونو پورې په زیار، هڅو او مجاهدتونو سره خپلې پوهې او تجربې د زرګونو شاګردانو په سینو کې خوندي کړي او خپره کړي دي. د ډاکټر فخریزاده ترور په د درستو لپاره یو حقیقت ښکاره کړي، او هغه دا چې د ایران اسلامي جمهوریت د لوړتیا او پرمختګ څوکو ته د رسېدو په لاره کې کلک هوډ او اراده لري. لکه څنګه چې د نورو اټومي ساینس پوهانو شهادت لامل شوی نه دی چې د ایران د ساینس او پوهې مخه په وده تلونکی کار ودروي، او د دغه توانمند ساینس پوهینه به هم لا زیاته د علم او معرفت بڼ لا زلانده او روخانه کړي او د دغه کاروان مخ به نه دریږي. د ایران د اسلامي جمهوریت د پوخ لوی درستیز سردار تورن جنرال باقری هم د خپل پیغام په یوې برخه کې ویلی دی د دغه توانمن او غوره مدیر ترور کڅه هم تریخ او د هیواد په دفاعي ټولګي کې درون گذار وو، خو تور زړی دښمنان د پوشي اغلاره بچی شهید فخری زاده په څیر پیل کړی ده هیڅ کله تم نشي. په وروستیو کلونو کې د ایران اټومي پرمختګونو ته کتنه ښیي چې په دغې مودې کې د ایران اټومي ټکنالوژۍ نه درېدونکې وده او پرمختګ او پراختیا لا زیاته شوې. په دې توګه چې د ایران اسلامي جمهوریت د نړۍ د اټومي کلب په ګوته شمېر څو هیوادونو په لیګه کې شامل شو. د ایران ټاټوبی ساینس پوهانو ثابته کړې ده چې ایرانیان په خپلو وړتیاوو، هوش او لوړې زیرتیا سره په ساینسي او ټکنالوژیکي ډګرونو کې لوړ ګامونه پورته کولی شي، او اټومي پوهه او ساینس د ایران او ایرانیانو لپاره ځایی کولی شي، او خپله دغه سوله ییزه پوهه د نړۍ درستو پتمنو او آزادې غواړو هیوادونو ته هم منتقلولی شي او د منتقلولو لپاره تیار دی. د اټومي سوانګو د تولید، د برېښنا د تولید، د اټومي ریکټرونو، د ګاما وړانګو د غنی کولو، د یورانیمو د پخولو، د اټومي او څوړنیزو بټیو، د نویو او ماډرنو سانټرفیوژونو د جوړولو او له آفتونو سره د مبارزې، د راډیو اکټیو ایزو توپونو او د راډیو اکټیو درملو د تولیدولو په څیر په بیلابیلو ډګرونو کې او حوزو د اسلامي ایران بریالیتوبونو ته کلی کتنه ده، او د غراس په طبي او کرهنیزو برخو کې د اټومي ټکنالوژۍ نور کارندوالی د اسلامي انقلاب معظم لارښود د دغه بیمخین علمی عنصر یعنی ډاکټر فخری زاده د شهادت په مناسبت په خپل پیغام کې ټینګار کړی. حکومتي مسولان او چارواکي دي دوه مهمې موضوعګانې سره په خپل اجنډا کې راولي. لومړی د دغه جنایت تعقیبول او د دغه جنایت آمرانو او عاملانو چورلیټه سزا کول، او بل هم په هغو ټولو برخو کې د شهید د علمي او تخنیکي زیار او هڅو تعقیبول چې هغه ورپاره زیار ایسته او د خپل ژوند زیاتره برخه یې په کومې لارې کې تیره کړې وه.
خواګور دونکو، صهیونیست رژیم او د هغه ملتړي هیوادونه په تیره بیا امریکا داسې ګومان کوي لا ساینس پوهان او متخصصانو څخه د ایران په محروم کولو سره د ایران د اسلامي جمهوریت د پرمختګ او ترقۍ د بهیر مخه نیولی شي. د امریکا مشهور لیکوال او شانان د جیمس رایزن یولر څرګندونو کې زیاتوي د امریکا جاسوسي ادارې، سی ای او د اسرائیلو استخباراتي ادارې موساد یو بل په ملګرتیا سره د ایران د اټومي پرمختګونو پر ضد یو لړ ورانکار اقدامات پلان کړي دي. د امریکا د اطلاعاتي کار پیژندو په وړاندې سره د ایران د اسلامي جمهوریت د پوهانو حسپول د امریکا د چارواکو په ایجنډا کې شامل شوي دي. په همدې با په امریکا کې د اطلاعاتي چارو خصوصي شرکت سټارټ پورټ کمپنۍ یو غوره شانان دی روبالا چې له سپینې ماڼۍ سره نږدې اړیکې لري د ایران د اټومي پوهانو د ټیرور په باب په یوې شانانې کې وایي د مونږ ستراتیجی دا ده چې د ایران مهم علمي کسان له منځه یوسو. امریکا او صهیونیست رژیم او د دوی ملاتړو تل هڅه کړې ده د ایران اټومي پو د نړۍ د امنیت لپاره یو جدي ګواښ وښیي، خو حقیقت دا ده چې دوی د ایران د اسلامي جمهوري نظام په منځني ختیځ او فارس خلیج سیمه کې د خپلو سلطوغاړي پروګرامونو او ګټو د پرمخ بیولو په لاره کې اصلي خنډ ګڼي، او دوی کوشش کوي د مقامه دغه سند په هر ډول ممکن بڼې سره له خپلې لارې وغړوي. په دې اړه د امریکا یو ډیموکراتیک سینیټور کریس مورپی په یو ټویټر پیغام کې ویلي دي که د ډاکټر محسن فخریزاده د ټیرور اصلي هدف د ایران د اټومي موافقې د بیا پیلېدا له مشکلاتو سره مخامخ کول وي، نو دا ټیرور او وژله به امریکا، اسرائیل او نړۍ له دې لاګ قراره نه کړي. خواږو دوستانو، دا د اوس د ایران د اسلامي جمهوریت لوړ مقام د هغو پوهانو او شخصیتونو د بېځنډه زیار او هڅو پامتاداره دی چې له ډېرو زیاتو دباوونو بندیزونو سره سره یې په مختلفو طبي کرهڼیزو او صنعتي برخو کې د ایران لپاره ډېرې توانمنۍ او اړتیاوې ډلې کړې دي. د ډاکټر شهید محسن پهریزاده میرمنې د پهریزاده له شهادت وروسته په خپلې لومړنۍ مرکې کې وویل، زما د خوږ او مدبر خوند شهادت پړه خپل هغه لوی اوازي رهبر ته چې زما او د شهید پهریزاده لپاره تر ټولو مینهناک او دوست لرونکی شخصیت یې تسلیت وایم او د دوی مننه کوم. هغه یعنی شهید له خپل هیواد سره مینه درلودله. دا د داسې کسان شته چې د هغه لارې ته په بشپړ ډول دوام ورکړي او زه خپل عزتمند رهبر ته وایم چې شهید پهریزاده لکه چې څرنګه تاسو روزلی و هماغه شان د خپل وطن او ملت خدمت وکړ او خپلې ټولې توانمنۍ د ملت او وطن لپاره وکارولې تر دې چې خپل ژوند یې هم په وطن او ملت قربان کړ.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د ایران د نامتو ساینس پوه د ترور د دغه ځانګړي مطلب وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر ته موږ هم ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
د خدای په امان.
افغانستان او پاکستان
په تیرا اونۍ کې
د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه ومنئ. عزیزانو، اوس هم د خبرونې په دې شیبو کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې افغانستان او پاکستان په تیرا اونۍ پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې د اوریدو فرصت ولرئ. دوستانو، په دغه پروګرام کې به لومړی په تیره اونۍ کې د افغانستان او پاکستان تر ټولو مهم خبرونه او بدلونونو ته اشاره کوو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په افغانستان کې سمدستي د تاوتریخوالو د کمولود او د اوربند ټینګېدا غوښتنه وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یوې خبر پاڼه کې وویل، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د نایجیریا هیواد د پلازمینې په نیامې ښار کې د اسلامي ملګرتیا مؤسسې د خارجه وزیرانو د غونډې په څنډه کې د افغانستان له خارجه وزیر محمد حنیف اتمر سره خبرې اترې وکړې. شاه محمود قریشی په دغه کتنې کې په افغانستان کې د ترهګرو بریدونو د غندلو په ترڅ کې وویل، په دغه هیواد کې ترهګري بمچاودنې او حملې باید ختم شي. په افغانستان کې د تاوتریخوالو د سمدستي کمولو لپاره د پاکستان د خارجه وزیر شاه محمود قریشی غوښتنه د تاوتریخوالو او د جنگونو د اندازې د کمولو لپاره له طالبانو ډلې د کابل د حکومت اصلي غوښتنې ته اشاره لري. البته د تاوتریخوالو کمول له امریکا سره د سولې په موافقه کې د طالبانو په ژمنې کې شامل وو او په قطر کې بین الافغاني خبرو ته د ورګډېدا لپاره یو زمینه وه او طالبانو ډلې په تیرو څو میاشتو په تیره بیا د تیر سپتمبر میاشتې له 12 نیټې راهیسې په قطر کې د بین الافغاني خبرو اترو د پیلېدا له وخت راهیسې نه یوازې په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی، بلکې په افغانستان کې تاوتریخوالی او بریدونه زیات کړي هم دي. په افغانستان کې د تاوتریخوالو د کمولو پر ضرورت د پاکستان ټینګار وروسته لدې وشو چې اسلام آباد ته د افغانستان د ملي روغې جوړې د لوړې شورا د مشر عبدالله عبدالله په څو ورځو مخکې سفر کې هغه د پاکستان له چارواکو غوښتې و چې له طالبانو سره بندون ته د رسېدلو خبرو اترو له بهیر سره مرسته وکړي، چې دغه موضوع کابل ته د پاکستان د لومړي وزیر عمران خان په وروستي سفر کې له هغه د افغانستان د چارواکو په هیلو کې شامل و. د افغانستان د خلکو او د حکومت له نظره په طالبانو باندې د پاکستان د نفوذ کمیدا په حقله د ځینو لیتوګو لشتون سره سره اسلام آباد هم هغه راز په دغه ډلې باندې د هغې د شندلو ظرفیت لري، او په اوسنیو حساسو شرایطو کې چې طالبان په بین الافغاني خبرو اترو کې سخت دریځ ښیي، په افغانستان کې د سولې له بهیر سره د مرستې په اکړه له پاکستان څخه هیلې زیاتې شوې دي. په افغانستان کې د سیاسي مسایلو کارپیژان سید انتظار خادم وایي په طالبانو باندې د پاکستان د حکومت نفوذ ته په پام سره اسلام آباد کولای شي طالبان په افغانستان کې د تاوتریخوالو د سویې کمولو ته قانع کړي، او حتی دغه ډله بین الافغاني خبرو کې ګډون ته وهڅوي. په افغانستان کې د تاوتریخوالو د کمولو د ضرورت په اکله د پاکستان د خارجه وزیر شاه محمود قریشي د ریز په دې زمینه کې د رول د لوبولو او د سولې له بهیر څخه د ملاتړ لپاره د افغانستان غوښتنې ته د پاکستان د مثبت ځواب په چوکاټ کې دی، چې البته هیله کیږي په افغانستان کې د ملي پخلاینې د پروګرام په ډګر کې د اسلام آباد هڅې یوازې په اعلان شوي سیاست باندې بسنه ونه کړي، او د پاکستان اعمالي سیاست هم په دغه مهمه لار کې ورشي. د افغانستان له حکومتي چارواکو وروسته په داسې حال کې د پاکستان لخوا په افغانستان کې د طالبانو د تاوتریخوالو د کمیدا په مسلې ټینګار شوی دی چې دغه ډله په تیر فروری میاشت کې د سولې په موافقې کې د امریکا د ژمنو د نه اجرا کېدا په دلیل په افغانستان کې د جنگ دوام او د هغه زیاتول په سپینې ماڼۍ باندې د دباو د راوستلو لپاره یو اوزار ګڼي، چې له دې لارې د سولې د دغې موافقې بېلابېلې مادې محقق شي. پر دې اساس تر هغه وخته چې امریکا د روان میلادي کال تر پایه پورې له خپل کړي ژمنې سره سم له افغانستان څخه د خپلو عسکرو په کامل ډول وتلو کې د دغه موافقې مهم اصل عملي نه کړي، حتی د پاکستان په غوښتنې سره د طالبانو لخوا د تاوتریخوالو کمول به د نه تحقق ور هیله وي.
خواګوریدونکو، د افغانستان پارلیمان د ولسمشر د لومړي مرستیار امرالله صالح وروستی څرګندونو ته په سخ غبرګون کې په جاسوسۍ د هغه په تورنولو سره د امرالله صالح د استعفا غوښتنه وکړه. څه موده مخکې امرالله صالح په جنیوا کانفرنس کې په خپلې وینا کې له افغانستان سره د نړیوالو مرستو په هکله د پارلیمان غړي په پاسا تورن کړل، او ویل د قانوني تعقیبونې په وړاندې د پارلیمان د غړیو مسؤلیت او خوندیتوب باید ختم شي. د افغانستان د پارلیمان غړیو د امرالله صالح دغو څرګندونو ته په غبرګون کې ټینګار وکړ. د ولسمشر اشرف غنی مرستیال صالح باید خپلې څرګندونې د سندونو او مدرکونو په وړاندې کولو سره ثابت کړي، او په پاسا د کاکړو کسانو نمونه په ګوته کړي، او هغه له پارلیمان څخه باید بخښنه وغواړي. د افغانستان د پارلیمان مشر هم په دغه غونډې کې د امرالله صالح جنجال رامنځته کوونکي ادارې ته په غبرګون کې هغه په جاسوسۍ کولو تورن کړ، او د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح له کاره د لیرې کولو غوښتنه یې وکړه. د امرالله صالح جنجالي څرګندونو ته د افغانستان د پارلیمان د مشر او د غړیو سخ غبرګون دغه هیواد د حکومت او د پارلیمان په اړیکو کې د تاوتریخوالي د زیاتېدا نښه ده، چې په اوسنیو حساسو شرایطو کې د افغانستان د ملي امنیت او د ګټو لپاره ګواښ کېدلی شي. د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح په داسې شرایطو کې د جنیوا په نړیوال کانفرنس کې د خپل هیواد د پارلیمان غړي په پاسا تورن کړل چې دغه کانفرنس له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د مرستو د راتلونکي لارې د نقشې د ټاکلو لپاره پلان شوی وو، او په دغه غونډې کې د پارلیمان د غړیو پر ځای د فساد د تور مطرح کول چې د کورنیو اختلافاتو خارجي چاپیریال ته ورکاګل ګڼل کیږي د ملي ګټو لاکثره تمنې داسره په تازات کې ګڼل کیږي. د افغانستان له حکومت، پارلیمان او مجریه او مکانینا قوې څخه د هیواد خلکو هیله ده دا چې داخلي تاوتریخوالي اختلافات باید په نړیوالو کانفرنسونو کې مطرح نه کړي، ځکه چې په دغو کانفرنسونو کې دا ډول بحثونه په عمومي افکارو کې د افغانستان د مقام د کمزوري کېدام او د ملي واکمنۍ د سپکاوي سبب کیږي. د جنیوا د کانفرنس له ترسره کېدا وروسته د پارلیمان په لومړۍ غونډه کې د پارلیمان د مشر لخوا د ولسمشر په لومړي مرستیال امرالله صالح د جاسوسۍ تور د امرالله صالح څرګندونو ته ستا غبرګون دی چې په سیاسي او ټولنیزې فضا کې د دغو تاوتریخوالو د دوام د لرلو سبب کیږي. په تیره بیا دا چې د افغانستان پارلیمان د ولسمشر د لومړي مرستیال له څوکۍ څخه د امرالله صالح د استعفا کوونکو غوښتونکی شوی دی او ممکنه دا پارلیمان د فساد د تور په وړاندې د خپل حیثیت د دفاع لپاره همغه راز له وخت څخه د امرالله صالح په څنګ ته کې دا ټینګار وکړي. د افغانستان د پارلیمان لخوا د ولسمشر د وړاندیزې وزیرانو په صلاحیتونو د غور د بهیر بندول چې د دغه هیواد د کابینې په جوړېدا کې د ځنډ او د خلکو په خدمتونو کې د کمزورتیا سبب کیږي د مجریام او د مکانینا قوې ترمیان د تاوتریخوالي پایلې دي چې اټکل کیږي په راتلونکو ورځو کې د دوی ترمیان سیاسي شخړه دوام پیدا کړي. په داسې شرایطو کې چې افغانستان په قطر کې له طالبانو سره د سولې د بین الافغاني خبرو په بهیر کې ملي وحدت او کوټلتیا ته ضرورت لري، د افغانستان د پارلیمان او د حکومت د لوړ رتبه چارواکو په ساویه نوي بېساره تاوتریخوالي په دغو خبرو اترو منفي اغیز اچولی شي او د افغانستان د حکومت د مرکزي ټیم موقعیت کمزوري کولی هم شي. په جدي ډول دغه ګواښ شته چې د افغانستان د حکومت او د پارلیمان ترمیان د سیاسي شخړو دوام او د دوی ترمیان درس په قطر کې د سولې د خبرو په بهیر کې په امتیاز غوښتنه کې د طالبانو په کړچار مثبت اغیز اچولی او تر نامعلومې مودې پورې د سولې خبرې له ځنډ سره مخامخ کولی شي.
د افغانستان د بشری حقوقو کمیسیون په طالبانو غږ وکړ د جنگ لپاره د ماشومانو لاګمارلو او د هغوی لکارولو ډډه وکړي. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواکه کمیسیون په طالبانو ډلې غږ کړی دی د ماشومانو د حقوقو د کنوانسیون پر رعایتولو سره د جنگ په جبهو کې د ماشومانو جنگول پای ته ورسوي. په جنگونو کې د ماشومانو د هر ډول کارولو لپاره له طالبانو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواکه کمیسیون غوښتنه په دغه هیواد کې مارګونو جنگونو کې له ماشومانو په استفاده کولو کې د دغه ډلې د پرله پسې کلونو د کړچار له کبله ده. راپورونه وایي چې طالبان د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې تر خپل نظارت لاندې له مذهبي مدرسو څخه د ماشومانو د پوځي روزنې لپاره استفاده کوي. د افغانستان ماشومان د طالبانو په مذهبي مدرسو کې د هغو درسونو په زده کولو سربیره چې تاوتریخوالی او سرزورۍ دودوي د بمونو د جوړولو او د وسلو د استفادې له څرنګوالي سره آشنا کیږي. په افغانستان کې بې وزله کورنۍ چې د خپلو ماشومانو د خوړو او د جامو د تامینولو توان نه لري په دغو مدرسو کې د ماشومانو د داخلولو لپاره د طالبانو د هدف وړ ټولنه ده، ځکه چې د طالبانو د روزنې په مرکزونو کې هغو زده کوونکو ته چې وروسته د جنگ جبهو ته استول کیږي ضروري خوراک او جامې ورکول کیږي. شمیرنه ښیي چې د طالبانو په ځواکونو کې له دیارلس کلونو رانیولې تر اوولس کلونو پورې زلمي شته. د وسلوالو شخوړو او د ماشومانو په چارو کې د ملګرو ملتونو استازي ویلي دي د افغانستان په قندوز ولایت کې طالبان له لسو کلونو کم عمر لرونکو ماشومان د جنگ جبهو ته استوي. په روان میلادي کال کې د وسلوال تاوتریخوالي په وړاندې د ماشومانو له حقوقو د ملاتړ په اکله د افغانستان د حکومت د مسؤلیتونو په چوکاټ کې د کابل حکومت د افغانستان په امنیتي ځواکونو کې د ماشومانو ګمارل او له هغوی په کار اخیستلو بندیز لګولی دی چې دغه چاره د بشري حقوقو د ملاتړو ارګانونو له پراخ الکلي سره مخ شوې ده. په افغانستان کې د جنگ په جبهو کې له ماشومانو د افغانستان د طالبانو د استفادې دوام او په جنگونو کې د زیاتو ماشومانو وژل کېدل سبب شوی دی چې په وسلوالو شخړو او جګړو کې له ماشومانو د استفادې په اکله په دغه هیواد کې اندېښنې بیخي زیاتې شي. د ځینو شمیرنو پر اساس د افغانستان په جنگونو کې د ملکي وګړو د وژلې څلورمه برخه ماشومان جوړوي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په داسې حال کې د هیواد په جنگونو کې د طالبانو لخوا د ماشومانو د استفادې د بندولو غوښتنه کړې ده چې دغه ډله په جنگ کې له ماشومانو د استفادې د بندیز په شمول نړیوال مقررات او قواعد په رسمي نه پیژني او طالبانو په تیرو وختونو کې هم دا ډول غوښتنو ته کوم پام نه دی کړی. په دغو شرایطو کې د طالبانو لخوا د افغانستان په جنگ کې د ماشومانو د کارولو د چارې بندولو یوازنۍ لاره د دایمي اوربند د ټینګېدا لپاره د بین الافغاني خبرو اترو بریالیتوب او د جنگونو ختمېدل دي. د ویلو ده چې د افغانستان د سولې خبرې اترې د سپتمبر د میاشتې له 12 نیټې راهیسې د قطر په کوربتوب د افغانستان د حکومت او د طالبانو ډلې د استازیو ترمنځ په دوهې کې پیل شوي دي. له افغانستان څخه د خارجي عسکرو په کامل ډول وتلو په هکله د خپلو ژمنو د اجرا په بهیر کې د امریکا د ژمنو ماتول په قطر کې د افغانستان د سولې د خبرو اترو په بهیر کې اصلي خنډ دی او دغه کار په افغانستان کې په دایمي ډول د سولې ټینګېدل په خطر کې اچولې دي.
د تهران ریډیو ګران اوریدونکو، افغانستان او پاکستان په تیرونه کې پروګرام ختم شو. نور له تاسو اجازه غواړو.
د خدای په امان.
د تهران رادیو مینوالو، په همدې سره زموږ د یو ساعت خبرونه هم پای ته رسی. خو که تاسو د انټرنیټ اسانتیا ولرئ نو په هر ځای کې او هر وخت زموږ ژوندې خبرونه، د تیرو خبرونو آرشیو او نور غږیز او لیکلي خبرونه، سیاسي تبصرې، مرکې او داسې نور پروګرامونه اوریدلی او لوستلی شئ چې اډرس یې د parstoday.com/ps. نو تر بل خبرونې خپل کوربه عبدالمجید دورانی ته اجازه ورکړئ. د خدای په امان. Thank you.